د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیرو اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیرو اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون راډیوي باندې ته اړولی دی. محلي خبریالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مرغومي د 12 په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د 12 ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپټ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 1 جوړیږي. دغه راز اکسپټ موسسې په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غځېدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیوي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12 پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان وو. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورینټ وینایټیر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټیر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني ایجنټ په تور په 3 کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسی باسکټ بالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له یوې ډلې سره په اړیکو تورن و تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واوري او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپل کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنه شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او فروز کوونکو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مندنن راځي. درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کډرمن نه فرض د کوین کې برترو غو جوړ او صحتمن ته اوسېږي او د صحت چمې بوم پته نی خو جوګل علي زکون کول که سره چې تاسو ټول په هیجی نن رزم رستا سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پېژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جوګل علي زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خوددادی ده. ولو چې میرمن زکیه خوددادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه میرمن زکیه خوددادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خوددادی څوک وه، میرمن زکیه خوددادی، زکیه خوددادی څوک ده؟ زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې میرمن زکیه خوددادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خوددادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خوددادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازنی لومړني افغانه میرمن وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خوددادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمن وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خوددادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دی نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای شي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شزو لپاره الهام، زکیا شزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیا خدادادی ټولو شزو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیا خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیا خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیا خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیا خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیا خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیا خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه و، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه و، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خدای او احترامات مې ومني. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغ واسم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می. درنو ګل لیست کوون کوله که څنګه چې زموږ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنه کې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان زړورګي قهرمانی افغان غشتلې مېرمن او پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او افغان میرمنه در پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ترنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو، او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو، او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی. شکردخت جعفری څوک و؟ اثر او شخصیت و کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی، او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی؟ شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا وه چې څنګه کولی سو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوې یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لستر او علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم شنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښي دي هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو وس هم د لوس په دې برخه کې د شکرده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي، یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی، یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده جعفری ده، یعنی مېرمن شکرده جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکرده جعفری څوک وه؟ دویم، شکرده جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومني. هیله د چیروخ او جوړ بیاستا وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوسته. هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق له معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري، مگر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای سي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غوسه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غوسه احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غوسه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي، تر څو وکولای سو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو، او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده. غوسه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي، یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي، یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو، وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو، چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي، یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي، سالمه پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باندې تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکړي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنې وی منې او ورسته د دغه غوسې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غوسې سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی؟ که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله ساه وساتئ، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره ساه واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي، او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ، ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړي چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړي یا څو لحظه تاسو فکر وکړي، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي، سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، ستاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ، هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو د قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسي کولی خپل وزني چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړئ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي، هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې و یا دغه اړیکې په منځ کې و هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په اړه لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شي، او تاسو ولې په غوسه واس. ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سو، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي، یا مو مدیریت کوي، یا خپل ځان مو آرام کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ، او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرینې شي ورسره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. دا چې خفګان څه دی، او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو، دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې، دا هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې، په د ناخوالو په وخت کې، یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې، د ننګونو په وخت کې، دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لري پاتې شو، او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې، کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږد مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي، او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي، او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږدې مهال لپاره وسي، یعنی
حتی که چیرې تر دوه هفته پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیایي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسو هغه خوښول، مګر اوس تاسو هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسو بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بي ثباتي لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملی، نسی تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچیرې تاسو دغه شنو شانې په ځان کې ویني او دا د دوه هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوه هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوه هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بی خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بی ثباتی می په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کچې دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای سي چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې د خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې هغه تاسو ورځ درشه کړي. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل تاسو دغه ورځ شته رسوي. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځین نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او تاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفقان د دغه منفي احساس تاسو درملنه وکي تدوی وکي تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي په ژوند کې سکون او آرامتیا تر لاسه کړئ. راځو مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لري کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، ښه چاري.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.